کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. دې خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. د افغانستان او نړۍ نه مهم وروستي مسایل په اړه درته خبرونه او راپورونه لرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. د پاکستان حکومت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد پر څرګندونو ژور اندېښنه ښودلې. ملا یعقوب پرون ادعا کړې وه چې امریکایي بې پیلوټه الوتکې د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه د افسوس وړ او د ډیپلوماتیک چلند څخه سرغړونه بللې ده. په غزنی کې د یوې خصوصي راډیو خبریال تختول شوی او ډبول شوی دی. په غزنی کې ناڅرګند وسلوالو د یوې خصوصي راډیو مسؤول تختولی او له وهلو ډبولو وروسته یې په یوه لر سیمه کې غورځولی دی. د تختول شوي خبریال پلار وایي تختونکو کسانو پلنګي دریشي اغوستې وه او تورې خولۍ یې پر سر وې. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو غواړي چې د زوی مجرمانې پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په اوسني وخت کې په افغانستان کې خبریالان له بې شمېره ننګونو سره مخ دي. د کندز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د امنیت د لا ښه ټینګښت د جنایي جرمونو او د وسلوالو غلاو د مخنیوي په هدف په یاد ولایت کې تصفوي عملیات پیل کړي، خو یو شمېر کندوزیان بیا له دې چارې خوښ نه دي او وایي امنیتي ځواکونه د خزینه پولیسو له ملتیا پرته کورونه تلاشي کوي. او د کرکټ په آسیا جام کې بیګا هند پاکستان ته ماتې ورکړه. لوبه د دوبی په سټډیم کې وشوه. هند د پاکستان د 143 منډو هدف په وروستي اور کې پوره کړ. د لوبې غوره لوبغاړی هارډیک پانډه شو چې د بریا وروستۍ شپږیزه ووهله او ټول ټالی په 12 بالونو 3-3 منډې وکړې او هم یې په بالنګ کې 3 وکټې اخیستې وې. د لوبې ته شاوخوا 40,000 نندارچیان سټډیوم ته ورغلي وو او په سلګونه میلیونه هندوانو او پاکستانیانو سربیره د نړۍ په ګډوډ کې خلکو په ټلویزیونونو لیدله. د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونو سرسخت سیالان بلل کیږي او لوبه یې ډیر مینهوال لري. د آسیا په جام کې به سبا د افغانستان لوبه له بنګلادیش سره وي. افغانستان خپله اوله لوبه په لوی توپیر له سریلانکا وګټله. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. هلمند کې خلک د سړکونو له خاموالي په تنګ راغلي دي.
پژاله ډېر سړی د حساب دغه مال دي چې د یوې ورځې لار میوا او تکیږي راته لار می خراب دي.
په غزنی کې د یوې خصوصي رادیو خبریال تختول شوی او ډبل شوی دی، خو طالب چارواکي وایي پیښه عاملانه لا نه دي نیولې.
نو موږ شاتونه معلومات وکړل، استخبارات په قومندانۍ کې، جنایي کې، په دې ټولو کې معلومات وکول چې دا چا لخوا ده، خو تر اوسه پر داسې څه نسته.
دا واشنگټن ویره د افغانستان ورځپورز مخ په زیاتېدو ده.
د هیل ورځپاڼې په دې سرلیک یوه مقاله خبره کړې چې د سپینې ماڼۍ له ډاډ سره سره د افغانستان د ګواښ په اړه ویره نوره هم زیاته شوې ده.
خبرونه کې نور مهم مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي اوس به ورشو نمړي مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو لوړپوړي چارواکي ویلي په دې هیواد کې د بشري ناورین په وړاندې د افغانانو د صبر کاسه ډکه شوې ده. رمز الکبروف له سپونیتیک اژانس سره مرکه کې چې نن خبره شوې ویلي په افغانستان کې وضعیت ورستر بلې خرابېږي. هغه د امریکا د کنګل شوو بانکي شتمنۍ په اړه ویلي د دې پانګې ازادي نشي کولی په افغانستان کې روان بشري ناورین پای ته ورسوي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
انارګل نومیږي او د کندهار په ژیړی ولسوالۍ کې ژوند کوي. چیرې چې لاله وړاندې د خلکو اقتصاد خورا ځپل شوی، دا د یوې 15 یتیمې کورنۍ سرپرستی کوي. هغه کورنۍ چې د یو وخت خوراک په ډېره سختۍ پیدا کوي.
دا دغه د پاره راوزم چې یو شی کې پیدا شو، بیا د غرمې او د ماښام لپاره یو شی په وخت.
شی همدې ستونزو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د لوړ پوړو چارواکو اندېښنې هم راپورته کړي. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامیز الکبروف ویلي، په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د افغانانو صبر په ختمېدو دی. ښاغلی الکبروف سپوتونیک اژانس سره خپله مرکه کې چې نن خپره شوه ویلي، افغانستان یو بېوزله هېواد دی او بشري وضعیت پکې ورځ تر بلې خرابېږي. هغه زیاته کړې، د څو کلونو راهیسې افغانان د جګړو او شخړو شاهدان دي. خلک هېڅ سپما نه لري. د بانکدارۍ وضعیت ډېر کړکېچن دی او تر خوا یې په تېرو څلورو کلونو کې پرله پسې دوه وچکالي راغلي چې د سختو ستونزو ځینې خلک دې ته اړ کړل چې د خپل بدن غړي او آن خپل ماشومان وپلوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي زیاته کړې، نږدې 40 میلیونه افغانان اوسمهال په دوامداره توګه بشري مرستو ته اړتیا لري، خو هغه کسان چې په دې هیواد کې له بېوزلۍ سره مخ دي شمېر یې د دل قوله 25 میلیونه دی. واکته د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې بشري ناورین خپل اوج ته ورسېد. تر خوا یې روانه او تېره میاشت په افغانستان کې طبیعي پیښو د افغانانو ژوند نور هم ورتریخ کړ. دا یوه بله ننګونه ده چې خلک یې اندېښمن کړي او د دوی په ژوند یې نیخ په نیخ اغیزه کړې ده. د دې تر خوا د روان کال د وري په 13مه د نړیوال بانک سروې وښوده چې په افغانستان کې د سیاسي ناورین وروسته اقتصادي فعالیتونه ډېر اغیزمن شوي او خصوصي سکتور سخت ځپل شوی دی. د دې سروې موندنې ښیي چې ډېر سوداګر اوسمهال په بازار کې د خپلو توکو لپاره د تقاضا له کمی سره مخ شوي او اړ شوي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکمه کړي او همدا ډول خپل یو شمېر کارکوونکي هم له کار وباسي. د ټولو ستونزو په افغانستان کې د کار روزګار بازار هم خراب کړی او همدا لامل دی چې افغانان ورځ تر بلې آن لومړنیو توکو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو او ستونزو سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان حکومت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد پر څرګندونو ژور اندېښنه ښودلی ده. بل یعقوب پرون ادعا کړې وه چې امریکایي بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه د افسوس وړ او د ډیپلوماټیک چلند څخه سرغړونه بللې ده. جزئیات صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر مولا یعقوب مجاهد د هغو څرګندونو په تړاو ژور اندېښنه ښودلې چې ادعا یې کړې ده د امریکا بې پیلوټه یا ډرون الوتکې د پاکستان له فضا څخه افغانستان ته راننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرو په غبرګون بیګا په یوه اعلامیه کې زیاته کړې، د هیڅ ډول شواهدو په نشتوالي کې لکه څنګه چې پخپله د طالبانو د دفاع وزیر منلی، دا ډول فرضي تورونه خورا د افسوس وړ دي او د ډیپلوماتیک چلند له معیارونو سرغړونه ده. په اعلامیه کې راغلي چې پاکستان د ټولو دولتو په حاکمیت او ځمکني واکمنتیا باندې د خپل باور یو ځل بیا ډاډ څرګندوي او د ترهګرۍ هره بڼه غندي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان موقته اداره د نړیوال ولو ژمنو د عملی کېدو ډاډ ورکړي او د هیڅ هیواد پر ضد تروریزم لپاره د خپلې خاورې د کارولو اجازه ورنکړي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو د ملا یعقوب مجاهد د سرګندونو په غبرګون د یوې پوښتنې په جواب کې ویلي دي چې اوس وخت په هیواد کې سیلابونه راغلي دي او وضعیت بل ډول دی، نو نه غواړي چې له هیچا سره په نورو مسایلو کې او همدارنګه په تورونو باندې په بحث کې ښکیل شي. خو زرداری له روټر سره په خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان رژیم نه یوازې دا چې خپل خلکو بلکې نړیوالې ټولنې سره کومې ژمنې کړې دي هغه باید پر ځای کړي او اجازه ورنکړي چې خاورې یو ځل بیا د ترهګرو لخوا وکارول شي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا یعقوب مجاهد پرون په کابل کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د دوی معلومات ښیي د امریکا بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه افغانستان ته راننوځي.
رادار سیستم مکمل امریکایانو د خپل وتلو په حالت کې خراب کړی او د منځ څخه وړی دي. بیا هم چې زموږ کوم معلومات دوی د پاکستان د لارې افغانستان ته داخلیږي او د پاکستان د فضایي حریم څخه استفاده کوي، چې موږ د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپل فضا زموږ په مقابل کې یا زموږ په خلاف استعمال نه کړي.
ملا یعقوب دا خبرې داسې وخت وکړي چې امریکا د کابل ښار په شیرپور کې د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده ډلې مشر ایمان الزواهری په نښه او وواژه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سنبلې په درېیمه خبري ناسته کې ویلي وو چې همدا اوس هم امریکایي بی پیلوټ الوتکې د افغانستان په فضا ګرځي او دا باید بندې شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د یوې خصوصي رادیو خبريال تختول شوی او ډبول شوی دی. په غزنی کې ناصرګنده وسلوالو د یوې خصوصي رادیو مسول تختولې او له وهلو ډبول وروسته په یوې لری سیمه کې غرزولې دی. د تختول شوی خبريال پلاروي تختون کو کسانو پلنګی دریشیا غوستي وا او توري خولې پر سروي جزئیات په دې راپور کې ووره.
دا سما په نوم د سیمه ییز رادیو مسول امید الله زمي د غزنی شهر د دوهمې امنیتي اوزې په ساحه کې له دفتره د کور پر لور روان و چې ناڅرګند وسلوالو نیولې او له ځان سره یې وړی. دا نوموړي پلار ډاکټر اعظمي وایي دغه کسانو یې زوی لومړی ناڅرګند ځای ته لېږدولی او له څو ساعتونو ځورونې او وهلو ټکولو څخه وروسته یې د غزنی ښار اړوند په قلاتي کلي کې خوشی کړی دی. نوموړی زیاتوي د یکشنبې ورځ ماښام شاوخوا 8 بجې اعظمي د راډیو له دفتره راوتلی. د کور پر لور د روانېدو پر وخت درې څلور کسان ورته درېدلی دي، لاسونه او سترګې ورتړلي، په روم ډوله موټر کې اچولی دی. د زیاتوي دغه کسانو پلنګي دریشي اغوستي وي او توري خولۍ پر سر وي، خو موږ اعظمي ناوخته پیدا کړ.
تقریبا ما 11 بجې شاوی را
شاوخوا د شپې 12 بجې موږ په قلاتي سیمه کې په یوه شیله کې پیدا کړ. سخت و خلای دی، اوس په ملکی روغتون کې تر درملنې لاندې دی.
ډاکټر اعظمي وایي له دې پیښې څخه وروسته موږ ټول امنیتي ارګانونه خبر کړل، خو هغې ویل چې داسې کوم کس یې نه دی راوړی. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو غواړي چې دا زوی مجرمان یې پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي هڅه به وکړي چې د امید اعظمي مجرمان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. په دغه ځای کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي نن له غرمې وړاندې د غزنی ولایتي روغتون ته د سما راډیو مسول امید اعظمي پښتنې ته ورغلی دی، هڅه کوو چې مجرمین یې پیدا کړو. د طالبانو حکومت په هیواد کې په کلکه له داخلي رسنیو څخه ملاتړ کوي.
نو موږ شخصونو معلومات وکړل، استخباراتو کې، قومندانۍ کې، جنایي کې، په دې ټولو کې معلومات وکول چې دا د چا لخوا ده، خو تر اوسه پورې داسې څه نشته. هم جایدونو ته موږ ویلي، هم استخبارات ته ویلي دي، هم جنایت ته سي دي تاسې معلومات وکوئ. دا خلک تر اوسه معلوم شوي نه دي مجرمین چې دا جرم یې کړی ده. کوشش کوو چې مجرمین پیدا کړو او د قانون منګولو ته یې وسپارو.
دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په اوسني وخت کې په افغانستان کې خبریالان له بې شمېره ننګونو سره مخ دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د سپورت لډګره. د کرکټ په آسیا جام کې بیګا هند پاکستان ته ماتې ورکړه. لوبه د دوبی په سټډیوم کې وشوه. هند د پاکستان د 143 منډو هدف په وروستۍ اور کې پوره کړ. د لوبې غوره لوبغاړی هارډیک پانډې شوی چې د بریا وروستۍ شپږیزې ووهله او ټول ټالی 15 بالونو 3 منډې وکړې او همې په بالینګ کې 3 وکټ اخیستې وې. د لوبې ته شاوخوا 20,000 نندارچیان سټډیوم ته ورغلي وو او په سلګونه میلیونه هندوانو پاکستانیانو سربیر د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو په ټلویزیونونو هم ولیده. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د دوبی د کرکټ سټډیوم نن د آسیا په جام کې د یوې مهمې لوبې کوربه ده. د هند او پاکستان لوبه چې تر پای لوبه کمه نه بلل کیږي، ځکه د دواړو ټیمونو میلیونونه مینوال دا لوبه په ژوندۍ بڼه ګوري او سټډیوم هم تل له نندارچیانو ډک وي. دا لوبه د دوبی په وخت ماښام په 6 بجو پیلېږي. د راپورونو له مخې د نننۍ لوبې ټول ټکټونه پلورل شوي. د هند د کرکټ د ملي ټیم کپتان روهیت شرما په یو خبري کانفرنس کې وویل که څه هم د هند او پاکستان ټیمونه سرسخت سیالان بلل کیږي، خو د لوبغاړو لپاره دا یواز یو لوبه ده او د ګټلو هڅه به کوي.
جہاں تک رائیولری کی سوال ہے دونوں اچھے ٹیم ہیں.
تر کومه چې د رقابت خبره ده دواړه ښه ټیمونه دي مخامخ به سره لوبیږي نو تبن چې ښه لوبه به وي او ګڼ بحثونه به پرې روان وي خو باور یم چې د دواړو ټیمونو لپاره دا یوازې یو لوبه ده او دواړه ټیمونه به یې د ګټلو هڅه کوي. له بهره تاسو خپل شور ساتي خو لوبي کې دننه به موږ په خپل لوبي تمرکز کوو او ښه لوبه به کوو
اور کھیلنے کی اچھا کھیلنے کی کوشش کریں گے.
د هند کرکټ ټیم په اکثرو نړیوالو او آسیایي جامونو کې پاکستان ته ماتې ورکړي خو په عمومي لحاظ بیا په ټیسټ او یو ورځنیو لوبو کې د پاکستان د بریاو شمیر د هند په نسبت شاوخوا یو نیم برابر زیات دی. په شلو ورځو کې بیا هند له اتو لوبو شپږ ګټلي او اکثر یې په نړیوالو جامونو کې دي. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان بابر اعظم وایي د هند په وړاندې لوبه هم د نورو په څیر مهمه بولي او د ګټلو هڅې کوي. زما لپاره هره لوبه مهمه ده. د یو لوبډل مشر او یو ټیم په صفت زما مسؤلیت دا دی چې خپله پوره هڅه وکړم د ټیم لپاره. هم یې تر څنګ له خپل کرکټ هم خوند واخلم او هڅه کیږي چې د ټیم لپاره ښه کار وشي. د 2000 کال د کرکټ نړیوال جام چې یو کال په ځنډ تیر کال په دوبۍ کې وشو پاکستان هند ته پکې ماته ورکړه خو بابر اعظم وایي هغه لوبه تیره شوه او اوس شرایط توپیر لري. د آسیا جام سیالۍ شنبه پیل شوې چې په لومړۍ لوبه کې افغانستان سریلانکا ته په 8 وکټو ماته ورکړه. افغان لوبډلې د سریلانکا لوبغاړي په 105 منډو وسوځول او په داسې حال کې هدف بیرته پوره کړ چې 8 وکټې هم درلودې او شاوخوا 9 اووره لا پاتې وو. افغان لوبډله سې شنبه خپله دویمه لوبه له بنګلاديش سره کوي. د ټیم کپتان محمد نبی د سریلانکا په وړاندې د بریا او د بنګلاديش په وړاندې د را روانې لوبې په اړه په یو خبري کانفرنس کې وویل. د سریلانکا لپاره یو ښه ورځ نه وه. زموږ لکانو په تیره بیا بالرانو فوق العاده لوبه وکړه. په ډګر ساتنه کې مو هم ښه خواري وکړه. دوه درې رن اوټ مو درلودل. د بنګلاديش په اړه به ووایم چې موږ بنګلاديش سره د هغوی په کور کې هم ډېر مخ شوي یو. خو دلته معلومه نه ده چې د لوبې ویشتنځای یا پیچ کله د بیټنګ لپاره وي کله د بالینګ لپاره. په هر صورت موږ دواړو لپاره شرایط مساعد دي. د آسیا جام سیالۍ دا ور د شپږو ټیمونو په ګډون پیل شوې. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنګلاديش سره مخ دی او په ای ګروپ کې هند پاکستان او هانګ کانګ لوبیږي. د آسیا جام دا ور شلو وریز دی او ورپسې به په استرالیا کې د کرکټ نړیوال شلو وریز جام هم پیلېږي چې دا ورته د آسیایي ټیمونو لپاره د چمتووالي یو ښه ټورنمنټ یادېږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه بحث کوي. ویل کیږي چې د دې سازمان د سرمنشي مرستیال مارټن گریفسن به په نننې غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له سازمان غواړي چې د افغانستان له اوسیدونکو سره خپلو اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په نننۍ غونډه کې چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا لخوا د افغانستان په اړه جوړ شي، د دې هیواد په بشري او اقتصادي وضعیت به بحث پکې وشي. د ملګرو ملتونو د سازمان د رسنیو برخې ویلي چې دا غونډه به د تړلو دروازو تر شا جوړیږي. که څه هم د دې غونډې د اجنډا په اړه تر اوسه ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت دایمي استازي نصیر احمد فائق رسنیو ته ویلي چې په دې غونډه کې به د دې سازمان د سرمنشي مرستیال مارټین گریفتس د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل رپورټ وړاندې کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو له سازمان غواړي چې د افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
تقاضای امارت اسلامي افغانستان از سازمان مللی است که
د وای د اسلامي امارت غوښتنه د ملګرو ملتونو له سازمان دا ده چې افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره مرستې وکړي، په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې چې یوه مهمه برخه د افغانان له بېلابېلو خواوو زیانمن شوي. سیلابونه او وچکالي د دې سبب شوي چې خلک له اقتصادي اړخه ډېر زیانمن شي، نو ځکه د مرستو غوښتنه کوو او نړۍ باید مسؤلیت واخلي او افغانان هېر نه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان مخکې له دې هم د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د خلکو د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې په دې هیواد کې له 40 میلیونو زیات کسان خوراکي خوندیتوب نه لري. د افغانستان د اقتصادي او بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې وروستیو ورځو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سیلابونو ډېر خلک زیانمن کړي او په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې پراخې کړي. د طالبانو د حکومت لخوا د ورکړل شو شمیرو لمخې افغانستان کې د وروستیو سیلابونو لامله سربیره پر دې چې لسګونه کسان وژل شوي له درې زرو زیات کورونه هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. دغه شان شپږ سوه زره جریبه کرنیز ځمکه هم تخریب شوي او زرګونه څاروي هم مړه شوي دي.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو چاپی رسنیو ته لنډه کتنه لرو.
د هیل ورځپاڼې په دې سرلیک یوه مقاله خپره کړې چې د سپینې ماڼۍ له ډاډ سره سره د افغانستان د ګواښ په اړه ویره نوره هم زیاته شوې ده. سره له دې چې د امریکا په ډرون بریډ سره د القاعده د مشر ایمانو زواهری وژنه د ولسمشر جو بایدن د ادارې یوه بریا یادیږي، خو پخواني او اوسني دفاعي چارواکي او شنونکي لا هم له افغانستانه د پیښیدونکو ګواښونو په تړاو اندېښمن دي. هیل ورځپاڼې سره په خبرو کې د امریکا د دفاع پخواني وزیر لیون پنیټا ویلي که په سیمه کې عسکر ونه لرو په دې معنا ده چې باید ډیر ځیر واوسو څو یو وار بیا ترهګر له افغانستانه سر پورته نه کړي. د مقالې لیکوال زیاته کړي د ایمانو زواهری وژنې د دې ترڅنګ چې وښو د امریکا لا هم د ترهګرو په ویشتلو برلاسې ده، خو دا ثابتوي چې طالبان ترهګرو ته امن پټنځایونه ورکوي لکه څنګه چې په خپله اوله واکمنۍ کې دا کار وکړ او بالاخره د 2001 کال د سپتمبر 11 خونړۍ برید ته لاره هواره کړه. د یو نړیوال څیړندوی بنسټ مشر څیړونکي کولین کلارک هیل ورځپاڼې ته ویلي په افغانستان کې له حضور پرته دا ستونزمنه ده چې معلومه کړو د القاعدې د پرمختګ لپاره څومره زمینه برابره ده او آیا هغوی بیا له هغه ځایه په بهر د بریدونو جوګه ګرځېدای شي که څنګه. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې منتقدین په تیره بیا په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي په بایدن نیوکې کوي چې له افغانستانه تر وتلو وروسته یو پوخ پلان نه درلود. له دې ټولو سره سره د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د تیر کال د اګست 6 د خونړۍ برید د یو کال په پوره کېدو ولسمشر جو بایدن ډاډ وښود چې امریکا په سیمه کې د زرګونو عسکرو له میشتولو پرته هم په دې برلاسې ده چې ترهګر په نښه او له منځه یوسي. تورنټو ستار ورځپاڼې د افغانستان د اوږدې 20 کلنې جګړې په اړه له کاناډایي پوځیانو او ښکېلو کسانو سره د شاوخوا 1500 ترسره شوو مرکو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې نیوکه شوې چې د کاناډا حکومت د دغو داخلي مرکو په اړه لا هم چوپه خوله دي او پایلې نه رسنیزې کوي. تورنټو ستار لیکلي په دې مرکو کې له شاوخوا 1500 پوځیانو او هغو خلکو سره خبرې شوې چې په افغانستان کې د کاناډا ماموریت مخته وړی او د هغوی د رول او تجربو په اړه ځینې پوښتنې شوې دي. ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د پوځي ماموریت په پای ته رسېدو سره دغه هیواد سقوط وکړ چې ورسره یې ګڼ افغانان لالهاند او نامعلوم برخلیک سره مخ کړل. تورنټو ستار لیکلي که په افغانستان کې د کاناډا ماموریت د پوځیانو د وتلو په پایلو کې شریک دی، نو ولې له پوځیانو سره د شویو مرکو پایلې لا نه دي خبرې کړې. ستار په امریکا کې هم ورته چلند ته اشاره کړې چې بالاخره واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وتوانېده د امریکا د حکومت په وړاندې دوسیه وګټي او د جګړې په اړه د شویو مرکو پایلو ته لاسرسی پیدا کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د 2019 کال په ډسمبر کې له امریکایي پوځیانو او هغو خلکو سره چې په افغان جګړه کې ښکېلو د مرکو د پایلو خپرېدو وښوده چې امریکایي چارواکو د افغان جګړې د برخلیک په اړه حقایق پټ کړي وو او په دې اړه ناسم معلومات ورکول چې هغې 20 کلنې اوږدې جګړې پای نه درلود او پرمختګ یې نه کاوه.
اوس په هلمند ولایت ته ورشو. د هلمند د باغران ولسوالۍ خلک د سړکونو له خرابوالي شکایت لري. باغران ته غځېدلې لار په غرونو تیره شوې او موټر چلوونکي هم شکایت کوي چې په ساتونو ساتونو په لار کې پاتې کیږي. په دې اړه پام وکړئ لسیمینا دی رپورت سره.
دا د باغران ولسوالۍ ته پر غځېدلي کنډ او کپر سړک د روان هغه کومک لرونکي بایپور موټر ژغ دی چې اوس مهال مرکز لشکرګاه ښار ته د باغران ولسوالۍ څخه راورسېدلی. په دغه موټر کې راغلي سپرلي په خاورو او دوړو داسې سپېره دي چې آن د خپلې کورنۍ غړي به یو نه پیژني، ځکه یادي ولسوالۍ ته غځېدلې لاره خورا ډېرې لوړې او ژورې لري. محمد رحیم پر دغه لاره موټر چلوي. وایی د لارې د خرابوالي له وجې زیات وخت پر دغه لاره ونی هم تیروي.
الله ډېر سړی دی صاحب، دغه مال دی چې د یوې ورځې لارې مې یوه هفته کېږي راته. لارې مې خرابې دي، سړکان مې خراب دي، نو د خیر سره کې موږ ډېر سړي پر دا لار باندې مرتکه د لارې غور اوسي موږ به ډېر خوښ.
د باغران ولسوالۍ ته دغه غځېدلې لاره ډېره زیاته ډبرینه ده او په غرونو کې تېره سوې ده، نو ډېر کم موټر یادې ولسوالۍ ته ځانونه روغ رسوي. ولی اکثره وخت په لاره کې بند پاتې وي او څو شپې خراب ولاړ وي. محمد نبی او ولی محمد یو له هغه موټر چلوونکو څخه دي چې یادې ولسوالۍ ته پر غځېدلې لاره په یوه ماندی کې موټر خراب دي. د دې سپرلۍ زیاتره ماشومان او ښځې دي. او شاوخوا دوی شپې او دوی ورځې کېږي چې دغلته سره لمر او ترشن اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي.
پرخودی چلوم پرتیزنی پر هغه سرخته کو د پرغه منطقه باندې رازم دارو چې لسی مبارګانو پر دارو باندې رازو غلارې ډیر خراب دي وړي وشوي لري. دا ماشمان ته وګور هغه غرونی مځکه د موږ مټران ولاړې ماشمان شپې کوي دوی درې شپې کوي بعدغه بیا مټر
کجه کې پسې نو درې زه پنځلس سوه پر نپال دغه مټربان غواړي در مسافه دا پسې او وینم سوه کال لارې به د مساکلاسه بیا تر کجه کې پسې ده خرخوا ور خو ستاري نه لري ده نو بیخي سره خراب دی موږ دوی شپې ما دا خوا څه پر لارې کړي دي تر خوده پسې تلم نو اوس نو چې بیا څو شپې به
دا چې یادی ولسوالۍ ته غځېدلې لاره دومره زیاتې ناویلې لري بلخوا دغلته خلک د روغتیایي خدماتو له کمښت سره هم زیات مخ دي. د دغې ولسوالۍ اوسېدونکي زیاتوي چې دا غرنۍ ولسوالۍ له روغتیایي اړخه هم له پامه غورځول سوې ده.
نکلاشی نبل مقصد ستری منتقد یعنی نو چې اخر دالته ورته ده نو دا خو شو وسایل
پر دی ولسوالی واکمن طالبان هم منی چې د یادی ولسوالی خلک په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. ملا ګل محمد قریشی د باغران ولسوالی لپاره د طالبان ولسوال دی. دی ژمنه کوي چې د خلکو شته ستونزې به تر خپلو مشرانو رسوي
او اباتی نه د سوی خدمت نه دی سوی خو نور الحمدلله د خدمت وخت را رسیدلی دی. د رغونی وخت را رسیدلی دی. د ملک د جوړېدو وخت را رسیدلی دی. موږ الحمدلله د مشکلاتو وځای ته د رسېدو ان ثبوت لرو او بیلګې لرو او الحمدلله تر ډېره حده په مټې مو وضعیت کنټرول کړی دی. په کابو کې مو راوستلی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د باغران ولسوالۍ یوه له هغو ولسوالیو څخه هم ده چې شاوخوا اته نوي سلنه خلک یې په کرهڼه او مالداري بوخت دي او اوسمهال وچکالی او نورو طبیعي آفتونو هم سخت ځپلي دي او زیات شمېر خلک یې د لوږې سره مخامخ دي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم نبی الله زابلای د زابل لرغنده به خبرې کوم. زموږ پر غنده بلسوالی کې هر اورد سیلابونه راوځي او زموږ ډیر زیات اقتصادي مشکلات سره مخامخ کړي. زموږ ځمکه وړې دي، زموږ کورونه وړې دي، زموږ ته د مال او سر زیان اړولې ده. نو زموږ غوښتنه له موسسو او کومک لرونکو چې مونږ اسلامي امارت نه ده سي د ارغنده د سیلاب ځپلو لاسنیوي وکړي او سره کومک او مرسته وکړي.
السلام علیکم. زه لال محمد غلیم بلاغ خبرې کوم. د غمې د اسلامي امارت مې دا غوښتنه ده چې د افغانستان کې خواري او غریبي نسته او یاران ته راځو. هم مرزي پر لارې سل مشکلاتونه دي، ګرویي مغله مغلا کوي، کار او زندگی نسته په افغانستان کې. دا یو کار کېږي د هېڅ کشور طالبان په رسمیت نه دي پېژندلي. کار او غریبي نسته په افغانستان کې، تاریخ کښتې نه بندې، خلک بېخي د مشکلاتو سره مخ دي. دوی چې راغلي یو لتر تیر په یو نیم سل افغانۍ د یاراتو د غوارماش کرایه پنځلس سوه افغانۍ اوس درې نیم زره ته رسېدلې ده. یو درې لتر غوړې پنځه سوه افغانۍ ته رسېدلې، یوه بوجۍ وړۍ ورسوله درې زره افغانۍ ته. خلک ډېر مشکل کې راګیر دي.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه. زه اسدالله وتک زابل ولایت شمزو ولسوالۍ د وتکو د کلي د خبرې کوم. موږ زابل ولایت شمزو ولسوالۍ د لوړې سیمې زلابونه سخته وځپلې، خو موږ به هېڅوک توجه نه کوي. هېڅ مسوال هېڅوک توجه نه کوي. زموږ د دغو کلیو فصلونه، کاریزونه، برمې، عینې ټولې له خاورو سره خاورې کړي. نو ما له لوړو مقامات څخه دا سوال زموږ زابل ولایت شمزو ولسوالۍ ته ډېر توجه کوي. ازادي راډیو مېلې دا زما پیغام نشه.
زه د زابل ولایت میزانې د ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې د میزان په ولسوالۍ کې زیات سیلابونه راغلي دي، زیات کورونه او باغونه یې وړي دي. د خلکو شمسیانې، واټر پمپونه او نور زیات مالي زیانونه یې اړولي دي. نو د اسلامي امارت مشرتابه څخه مو دا غوښتنه ده چې په پوره توګه باندې همکاري وکړي د دې خلکو سره. دا خلک ټول زیانمن شوي دي. د دې د خوا څخه یو احد راغلی و، خو صرف په یو څو د ګوتو په شمار کورونه لیکلي و، نور یې ټوله پرې ایښې و. که د دې خلکو سره واقعي کومک ونیسي، دا خلک د زیات اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونې دوه مینیمای تر ورسېدو په دې برخه کې